دروندونکو اوریدونکو السلام علیکم ز ایوب خاورین یم د امریکا غږ د خبرو اترو پروګرام ته خره غلاست نن په افغانستان کې د ورستیو پیښو په اړه د کابل د ورستیو پیښو په اړه د خبرونه لرو او د غي ټول وضعیت یو ورستی حال به درکړو چې په کابل کې د چهارشنبې د ورځې راهیسې څه پېښ شوي دي او نن څه وشول. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله په دغه یو ساعت وړاندې په خبری کانفرانس کې وویل چې افغانستان تر وحشیانه بریدونو لاندې دی، یعنی په افغانستان به دي وحشیانه بریدونه کېږي. ډاکټر عبدالله چې د په خبری غونډه کې وینا کوله وویل که چیرې د هغه په استعفا د خلکو درد دوا کېږي نو هغه چمتو دی چې د خپلې دندې ګوښه سي. یعنی که د ښاغلي عبدالله وویل که دا استعفا د هغو ننګونو لپاره د حل لاره وي چې هیواد ورسره مخامخ دی نو زه مطمئن یم او حداقل د خپل ځان په اړه غږېدای سم چې زه به آماده وم چې استعفا وکړم. هغه په حکومت کې خپل دنده امتیاز نه بلکې یو مسؤلیت وباله. په کابل کې د چهارشنبې له خونړۍ چاودنې وروسته چې پکې تر اتیا ډېر کسان ووژل شول او سلګونه خلک زخمیان شول، یو شمېر مدني او سیاسي فعالینو د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د استعفا کولو غوښتنه کړې ده او اوس هم د غوښتنه ادامه لري. او اوس د دې اجرایي رئیس عبدالله غږ واورو او که میلمه ته ولاړ سو په دغه د افغانستان په دې وروستۍ وضعیت باندې به د مدني فعال او د عباسین بریال صاحب سره خبرې وکړو چې په افغانستان کې دغه وروستۍ پیښې د دې سره څنګه د برخورد باندې به وغږېږو چې د جمعیت اسلامي مشر صلاح الدین رباني په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلی دي چې د افغانستان په حکومت کې داخلي ترورستانو په مقابل کې د خپلې راتلونکې تګلارې په اړه به ډېر ژر یو خبری کانفرانس وکړي چې هغه هم اټکل کېږي چې همدا نن به یې په کېدای شي په دا اوس یې وکړي، کېدای شي څو دقیقې تېرې شي. خو دا یو ساعت وړاندې ویلي وو چې خبری کانفرانس کې به موږ د افغانستان د داخلي ترورستانو په مقابل کې د خپل تګلارې د نظام په داخل کې د ترورستانو خبره کړې ده. او د ډاکټر صاحب عبدالله چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس د هغه خبرې خو تاسو واورېدلې. عباسین بریال صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. او اول خو به زه ستاسې غږ وګورو چې په ټلیفون وصل سوی ده او ستاسې موږ غږ اوري، مهرباني وکړئ بریال صاحب.
مننه کوم تاسو نه زما سلامونه دي ورسیږي ټول اوریدم.
ډیره مننه، غږ مو هم ډیر صفا دی. بریال صاحب که دغه پیښو ته تاسو په جریان کې یاستئ، د چهارشنبې په ورځ خونړۍ برید وسو، سلګونه خلک پکې ووژل شول او شاوخوا درې او د څلور سوه په منځ کې ټاپیان شول، بیا وروسته پرون دغه لاریون پیل شوی ده او په هغه لاریون خونړۍ سو، په هغې کې یو درې څلور کسان ووژل شول. د عزت یار چې د مشرانو جرګې معاون دی د هغه د زوی په شمول نن بیا د هغې په جنازه کې دغه پیښه وشوه چې بیا وروستی حال دا دی. دقیق ارقام تر اوسه خلکو نه ورکول، خو همدا اوس ستاسې د ټلیفون نه څو شېبې وړاندې ما د په روغتون کې د یو کس سره خبرې وکړې، هغه وویل چې اتلس کسان پکې وژل شوي دي او تر څلوېښتو ډېر ټپیان دي او دغه بمونه یو پل بل پسې درې چاودنې وسوې. دقیق هغوی نه شوای ویلی چې دا درې سره بمونه ول او که اقلا یو یې ځانمرګی و، دا نورې بمونه ول. خدا دې په صفونو په منځ کې د کار شوی ده. اول چاودنه په دوام صف کې شوی ده او بیا نور چې کله خلک تیتو پارک شوي ول نو بیا نور چاودنې هم شوي. بریال صاحب څه فکر کوئ د افغانستان د کومو دښمنانو چې ولسمشر غني هم د څو شپې وړاندې مستقیمه وینا وکړه چې افغانستان دښمنانو ته موقع مه ورکوئ، دا د کومو دښمنانو کار کیدلی سي او ولې په دغه خاصه وخت کې؟
وګورئ، یو لویه ستونزه دا ده چې موږ د ډېره وخته په یوه نیابتي جګړه کې یو، اما د دې جګړې په مقابل کې هغه څه چې پکار ده موږ قوي او په نظامي لحاظ باندې درست نه مدیریت کیږو. د ولس روحیه هم مړاوې ده او د بلې خوا دولت ونه کولی شوی چې یوه اصلي داسې انګېزه رامنځته کړي چې ولس په هغې باندې راټول کړي. کله کله ولس هم خوره وره سیاسیون هم د مسایلو سره سلیقوي برخورد کوي. دا د دې نتیجه ده چې یو په بل باندې دغسې غیر مستقیمې اشارې یو بل ته ورکوي او اتهامات وارد کړي. هر اړخ دا هڅه کوي چې وګوري. درسته ده، ځینې کسان په افغانستان کې په دولت کې په نظام کې دننه شته چې هغوی ډېر استفاده جوړي، موقع طلب دي، دوی ورسره لاس لري، د ځینو کارګرو سره زمینه سازي کوي. دا جګړه دوی ته یو تجارت دی، یو بزنس دی. اما ولې د دې خلکو مخنیوی نه کیږي؟ ولې د دومره وخت غوی نه تشخیص کیږي چې مسله دې سرحد ته راورسېده؟ موږ د جنګ عوامل ډېر زیات وپرڅول او اوس داسې وخت راورسېدلی دی چې د دې مهار کول لخته ستونزمن شي. زه فکر کوم دوی چې صلاحالدین جباني کوم څه ته اشاره کوله، د دولت یو لوړ پوړي چارواکي په حیث یا نوري کوي، یو غافلانه ادرس وړاندې کوي. ولسمشر هم چې کومې خبرې کوي یا نه، د نظام کوم دښمن والی په مقابل کې اقدام نه کوي. دا خبرې دي چې باید ولس وکړي. اوس یو ولسمشر د خپل ټول صلاحیت سره چې الله سلام سر کمانډان دی کوي، او د جمعیت د ګوند مشر یا د بارنۍ چارو وزیر هم خپله اشاره داس چاته کوي چې سوچ کوي په دې حکومت کې داسې وهڅه روانه ده د دوی تنظیم یا ځینې اشخاص چې بار بار د حکومت دوی په جایداد بدل شوی و، دوی په میراثي پراپرټۍ بدل شوی و، دوی چې کله د واک او باسي بیا دوی د حکومت په حواله باندې دغسې خبرې کوي او خلکو ته یو ګونګ ادرس ورکوي. دا خبرې د کندوز د سکوت په وخت کې هم وشوې چې ستولي پنجم ته به اشاره کوله. مګر دا ډېره مهمه مسله ده چې خپل سلیقوي اختلافات د واک نه د برخې کېدو په نتیجه کې هغه بیا د ملي مسایلو ته نه راوړي او د ملت په سطحه کې نه مطرح کوي، د ولس نه د سوء استفاده نه کوي، د هغوی د احساساتو روحیې نه د سوء استفاده نه کوي. که په نظام کې دننه چیرته ترهګر یا د هغوی ملاتړي وي جدي د دوی په مقابل کې اقدام وکوي. په بار بار داسې ولیدل شو چې دا کسان دوی ونیول او وی پیژندل، خو بیا هم د هغوی سره ډېر سطحي برخورد وکاوه. دا درسته ده، ډېر وسکرټ انتحاري، ډېر وخت انفجاري مواد
اشاره وکړه چې په همدغه نظام کې مثلا په لومړي سر کې تاسو دا وویل چې هغه خلک چې د حکومت داخل ته اشاره کوي چې په دې کې د دوی په مقابل کې خلک لري او یا د ترهګرو او یا د طالبانو ملاتړي په دې نظام کې شته او چې دا غلط ادرس ورکوي او غلط کار ده. اما په عین حال کې دغه وروستۍ خبره بیا بیرته وکړه چې په د تورو شیشو موټرونو کې، یعنی دا بیرته خپل زید و نقیص خبره ونه کړی چې
منظور مې څه دی چې دلته باید متحدانه عمل وشي. د دولت یا ادرس نه چې کومه خبره کیږي هغه باید یوه ملي افغانستان شموله خبره وي او ډېره دقیقه به مسؤلیت وشي. زه فکر کوم په کوم ډول چې ولسمشر مطرح کوي ځواب یې دا دی چې دا د ولس خبره ده چې حکومت یې کوي او حکومت یې په حق کې اقدام کوي. اما کله چې د یو سیاسي ګوند یا د یو جریان مشر کوي چې هغه خپله د دې حکومت برخه دی، ځواب کو دی ولس ته، هغه چې دا خبره کوي په حکومت کې دننه یو سلسله مشکلات لري، هغه اصلي نظام دننه ملاتړي چې ترهګر راولي راواردوي افغانستان ته، د هغې په حواله باندې خبرې نه کوي. هغوی سره کښېني، هغوی د انتخاباتي کمپونو غړي وو. دوی اشاره په حکومت کې خپلو سیاسي حریفانو ته کوي، چا سره چې د واک په برخه کې یو
سلسله. د واک په اړه یعنی څه؟ که د واک دغه په دې ملي وحدت حکومت کې دغه بې اعتمادي خو د هغه دوه طرفه نسي دي، خو اوس هم په حکومت کې دي. مخکې د عبدالله خبری ما وکړی چې هغوی نن وینای ډیره ملي روحیه خلکو نه د آرامش غوښتنه وکړه چې آرام اوسیه او وی ویل چې که زما په استعفا باندې چې چونکه په دې باندې فکر داسې انګیرل کیږي چې د خپل د جمعیت د ګوند له لوري تر فشار لاندې دی چې استعفا ورکړي او هغوی بیا په آزاد لاس باندې د دې حکومت په مقابل کې که اقدام کوي اقدام کولی سي یعنی د ملي وحدت د دوو طرفینو د دوو اشخاصو د دواړو ډاکټرانو ترمنځ خو بې اعتمادي نه لیدل کیږي. دوی خو ډاکټر صاحب عبدالله خو ډېر په کلکه د حکومت دفاع کوي او د ډاکټر صاحب د رئیس جمهور اشرف غنی تر څنګ ولاړ دی.
تاسو وګورئ د ډاکټر عبدالله عبدالله انتخاباتي کمپ یو ډېر غیر متجانس ترکیب درلود. ګډوډ خلک پکې دي چې آزاد او اساس باندې چې دوی وعده ورکړل شوی دي تر هغه بیا وروسته دا د دې نتیجه شوه چې یو سلسله یو تعداد کسان چې هغوی غوښتل چې په دې طریقه قدرت ته ننوځي یا خپل شته دولتي میراثي قدرت وساتلی شي هغوی په عبدالله منګوله کښې د ده تر شا ودرېدل. مګر کله چې وخت راغلل هغه داسې وشول چې په حکومت کې یو سلسله اصلاحات رامنځته شول. عبدالله د هغوی څوکۍ ورته ونه ساتلی شوی. په جمعیت کې دننه اختلافات هم کله کله د دې سبب کېږي چې صدمه یې نظام ته حکومت ته ورسېږي. دوی خپل اختلافات د جمعیت د منځه راوړي په حکومت کې سره پالي. د دوی یو تعداد کسان د واک څخه ووتل هغو په خپله اوس د ډاکټر عبدالله تر دې باندې جبهه نیولې. تاسو د جمعیت څو ورځې وړاندو غونډو ته وګورئ یو تعداد کسان یې راټولېږي اووه شپېته کسیزه شورا د رهبرۍ اعلانوي. دا د بې اعتمادۍ انتها ده چې په جمعیت کې اوس دغه سرحد ته رارسېدلې. ځکه یو کس په بل باور نه کوي نو اته شپېته کسان اووه شپېته کسان باید دغه ټول جمعیت رهبري کړي. بلې خواته د دې باوجود هم یو تعداد کسان راپورته شول اعلامیه یې ورکوله چې موږ به د یو نوي رهبرۍ په اړه باندې په جمعیت کې فکر کوو. تاسو د عطامحمد نور او د ډاکټر عبدالله د اختلافاتو شاهدان واوسېږئ. تاسو ځینې نور مسایل هم په دې برخه کښې ولیدل. د عبدالله نه د دوی انتظار دا و چې یوازې په حکومت کښې د دوی قدرت تضمین کړی شي. دلته متاسفانه مسله دغه سرحد ته راورسېږي چې حکومت خپل موقف د لاسه ورکړي د څو کسانو په یو شخصي شرکت باندې بدل شي او هغوی ټول سوچ ملي نه کوي سیمه ییز یې کوي سلکي یې کوي حزبي یې کوي او دا د دې باعث کېږي چې د دوی خپل اختلافونه کله کله په دغسې خونړیو مسایلو باندې هم تمامېږي.
بریال
ډېرې زیاتې نورې مسلې هم شته.
بریال صاحب فکر کوي په حکومت کې د په دې تیرو دوو یا دوه نیمو دریو کلونو کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په حکومت کې د جمعیت اسلامي واک کم شوی ده؟
وګورئ یوازې د دوی څېرې بدلې شوې. یو تعداد دوی کسان راغلل چې ولسمشر یا کولی شوی د هغوی سره وړاندې لاړ شي یا لږ تر لږه د دوی د پالیسیو سره موافق وو. دا د دوی د واک د کمېدو په معنا نه دی مګر دوی کرکټرونو په لحاظ باندې هم داسې دي چې هر سړی امتیاز د خپل ځان او د خپل محدودې کتلې دپاره چې په جمعیت کښې دننه یې جوړه کړې په نظار شورا کښې دننه یې جوړه کړې د هغې دپاره یې غواړي. د عبدالله عبدالله تر شا اوس هم یو تعداد کسان ولاړ دي خو هغه په هغه اندازه باندې قوي نه دي کوم چې د حکومت څخه د باندې دي. موږ چې کله دا مسله مطرح کوو چې د ترهګرو په وړاندې د افغانستان د مشترک دښمن په وړاندې باید ودرېږو اوس هغه وخت رارسېدلی چې موږ د یوې ډېرې نازکې مرحلې څخه تېرېږو. ملي وحدت حکومت باید د دې په معنا باندې نه وایي چې تقسیمات د دوو شرکتونو په شکل باندې شوي وایي او بیا دلته چې کومې هلې ځلې روانې دي هغه ټولې دا وایي چې امتیاز څنګه ترلاسه شي. مهمه مسله دا ده چې تشخیص شي شرایط وکتل شي د افغانستان د نازک حالت ته وکتل شي. که هر څوک حکومت ته ننوځي هغه باید یو ملي شخص په توګه عمل وکوي. هغه د حکومت د دریځ نه باید ملاتړ وکوي او د هغې په دفاع ودرېږي. نو داسې دوی خپل شخصي مسایل په دغه ډول باندې مطرح کوي چې یوه انتحاري پېښه هم راخلي د حکومت د کمزورۍ دپاره د حکومت دننه پخپله دوی کار
پوښتنه هم دا ده
یو تاریخ ته اجازه را په افغانستان کښې یو تاریخ دا دی چې دغه کسان چې میراثي په واک کښې وو جنګ سالاران دي هغوی د سهاره تر مازدیګره دولتیان دي څلور بجې چې په خپلو تورو شو موټرو کښې د کابل د دولتي دفتر څخه ووځي د هغې نه وروسته بیا دوی تنظیمیان دي د حکومت مخالفین دي اپوزیسیون دی او دوی بیا شخصي کاروباریان دي.
یعنی
هغوی ټول فشار په هغه حکومت را وړي چې د دوی ګټو ته دوی په نزد باندې صدمه رسېدلې یا چې لوټ شوي.
بریال صاحب زه بیا ستاسو نه دا پوښتنه هم کوم چې دغه پرون چې کله د خلکو په احساساتو ول دغه لوی چاودنې نه وروسته خلکو یو مدني اعتراض یې کوو او دا په افغانستان په قانون کې د نړۍ په مدني ټولنو کې هر چېرته دا حق ورکړل شوی ده چې مظاهره وکړي لاریونو کې سوله ییز خو دا څه ډول سیاسي افرادو احمد ضیا مسعود امرالله صالح یا پدرام نمونه یادیږي او دوی د هایجک یا راغلل هلته دریځ ته او داسې ویډیوګانې شته چې مثلا دوی ته هلته مظاهره کوونکي هغه لاریون کوونکي مورته په دوی غږ کوي چې تاسو کوس شئ لاریون مدني دی او سیاسي کوي ما دی پښتني ته بیا چې دوی څنګه وکولای شوي او ولي هغه شو خو اول اورو د یو دقیقه د اجرایي رئیس عبدالله خبري چې د یو سات وړاندې وکړي یو دقیقه د غوږ نیسو اوریدونکو مو تاسو ټول به واورو.
یو هغه کسان دي چې په دغه مظاهرات کې ګډون کړی ده او دوی قانوني او مشروع غوښتنې لري. دوی ځینې کسان دي چې پکې پیژندل شوي کسان دي، ځینې کسان دي چې پټ لاسونه دي تر شا. په دې اکله باید چې ووایم چې د حق د مظاهرې په اکله هیڅ سوال موږ نه لرو. البته دا چې بیا دا مظاهره په کومه طریقه کیږي، دا په کوم ځای کیږي، اجازه اخیستل په کار ده، دا به بل اړخ ده. دغه مسائل اصلي مسله دا ده چې اوس دا حوادث چی شوی ده، ټول اړخي وسیرل شي، ټول اړخي که چا د دې قصد درلود چې دغه مظاهرات چې قانوني حق دی افغانستان د خلکو سوء استفاده وکړي هغه باید تشخیص شي. خدا اصلي مسله دا ده چې په همه جانبه ډول په هر اړخیز ډول باید چې وسیرل شي.
بریال صاحب، عبدالله اجرایي رئیس هم دا وایي چې مظاهره د خلکو قانوني حق او په دې کې پیژندل شوي څېرې هم راغلي، چې اشاره هم دې کسانو ته ده چې موږ تاسو مخکې یاد کړل. سیاسي ډلو له دې نه استفاده وکړه او که نه دغه مظاهره کړې هم دې خلکو وه، او اما د ولس څنګه بیا د دوی د خبرې د دوی خبره بیا هم مني او دوی بیا هم رهبری کوي دی وی کتلې یا دی د خلکو د
مخکینیم مثلا یادونه سمه و چې دا مظاهره یو تعداد کسانو هایجیک کړه. اصل کې د مظاهره اصل دا د اکسلیر شته مخکې دا اول ورکوي، خلک به تلاشي کیږي، ځای به معلومي، د شروع نقطه د پای تر رسیدو نقطه به معلومي. دا مظاهره په هیڅ شکل باندې فت شوی نه و. دویمه خبره دا و چې عام خلکو حق درلود چې د دغه غږ د بدرګي د پاره چې پاکستان په ترهګرو په فعالیتونو کې لاس لري او ترهګر وزن دي او غیر اصلن تر دغه صحیح چیرته چې وړمه ورځ د مرګ بریښ شوی، مګر دوی د دغه سالم او سپیشل احساساتو نه څو کسانو سو استفاده وکول او غوښتل چې د حکومت سره نور مشکلات لري، دا ټول مشکلات ورسره لري، دوی غوښتل سره ځلې کوي مشکلات لري. وګوی راغلل د مظاهره کې هغه ابتکار د عملی پلاس کې وخت دوی سره وصلې وي، دوی ویډیوګانې به تاسو کې تللی وي چې حتی دوی ته وایي چې تر څو مجبور شي نه فایر بنه کوي، دا په دې معنی ده چې دوی سره وصلې وي او نه قانون او د دې څخه دوی سو استفاده کوي. دوی چې کله راورسېدل دلته هم دوی هڅه کوله د امانی له سي سره به ساحه ډېره نږدې ده، ساتو دوی ارګ ته ننوتل. پی پی ایس ګوره په ټول کابل کې حاکم نه دی، د ارګ یو مشخصه ساحه ساتي، دا سره کرخه ده. تر دې دی ورننوتلو معنا دا ده چې چاته به وایي چې وړاندې مرزه بیا به ورته وایي چې مرز دریم دلته مجبور کېږي چې هغوی باندې سایر وکړي. په هر صورت زه به دې ډېر زیات په خفه یم چې هلته کسان تلفات لري او کسان پکې ووژل شول او ټپیان شول، اما په ټوله کې دغه ملامتي څو کسانو ته ورګرځي. متاسفانه د افغانستان حکومت یوه ستونزه لري چې د مجازاتو هیڅ ډول جرأت نه لري، د ولسمشر لاس حتی د اعدام په دوسیه باندې لړزېږي. حکومت په دې ډول باندې نه کېږي که قوانین تطبیق کوي ځینو مسایلو سره به جدي برخورد کوي. ولسمشر باید تریخی ودرې او دا ډول نشي کېدلای چې ته هر چاته دی یو او باش ته هم دی هغه څه حق ورکړي چې هغه خپله باید په بندیخانه کې وایي نسبت دې ته چې هغه د حکومت کړی وي چې لږ کوي.
اما تاسو بریال صاحب تاسو د اعدام
مسلې ته زګور اشاره کوم. محمد جان مسعود هغه سړی دی چې تر واړه مې ورځې چې په حکومت کې وو، د حکومت مشروع او منطقي وو، معقول وو، ولسمشر د افغانستان تر ټولو باروسوخه افغانستان فموله او ملیګرا انسان وو. کله چې د دې د قدرت خلوي کې په هغه ورځ د نور ستونزې را پیدا کیږي، زیا مسعود اشاره یو واځ ولسمشر ته نه ده، هغه د فکر کې نیټ په حکومت کې زه او ډاکټر عبدالله نشو استعمال. دوی په خپل منځ کې ډېر جدي مشکلات سره ده. د امر الله صالح راته حکومت ته خل نور کسان ناراضه کړي دي، د زیا مسعود وطن د حکومت څخه خل نور کسان خوشاله کړي دي. دا حکومت زه د پوهیم چې د جمعیت او پټول کې د نظار شورا په یو ملکیت بدل شوی، دوی داسې یو احساس کوي چې د حکومت کې کوم وو.
خو که دغه سي حکومت که چیرته دومره داسې لوی پریکړې د په نظام کې دننه د پاکاري د خلکو د ښه یو حکومتداري د رامنځته کولو لپاره کوي، خو د هغې د کنټرول یا د دغه سي غیر مترقبه حالاتو دپاره باید ورلوړاندې دغه د دغه سی وضعیت اټکل خو به کړی وو په دې ار کې چې مشاورین دي یا د امنیت شورا خلک دي چې عکس العمل ودې دي خلکو څه وی
وګوري ورسمشر یوسف فلسطین دي هم د خپل مدیریت لري دا به په معنا ورتوي خو کله چې حکومت نوې فساد دی یو مشخصه داله په لاس کې ول څه کله ان حکومت کړی وی دا غي څه د واک انتقال او بل څه دا یو ستونزه لري په نمای شي د اور موږ د انتخابات او د غي په نتیجه کې د واک انتقال درلو اما که اصلي هر څه چې وي اصلي اشخاص چې وغه خپل ځان باندې میخو په ځای پاتې مهمه مسله دا ده چې دنه تدوی حتی وکړه بل ولس مشر باندې بار بار فشارونه راغله لغې دې سوچ وکړه چې دلته د ولس په نامه کوم ادرس وجود نه لري متاسفانه چې هغه زما د فشار ګواښ شي او ما حمایت کړي دې زورور او جنګسالارانو په مقابل کې نو متاسفانه به صدم لکه د فلزي په څیر سازشونه ته مخه کړه یو بل کثیره واخص د بل ځای څخه ثبت کو هغه نه د تې سلسله مشکلات او مسلې پیدا شوه بل مهمه خبره دا چې سیاسي مسایل هم په دې کې شته بیرو نه لاس وهنه پکې شدید دي تر دا نن بریده پورې بیرو نه لاس وهنه په دې مسایلو خبره او کې شته هغه په دې مناسبت د کابل پروسه شروع کړه هغه مهمه پریکړه کوي پاکستان هم اوس هغه شترین جګړه کوي زموږ بیر ګاونډي کې ودونه سپارتونه هغه په دې مسایلو کې لاس لري او هغه دې ته نه دی چې افغانستان د دغه سیو فرصت ته لاسرسي ولري پاکستان د انزوا په حالت کې دی افغانستان دغه موقف چې ورک پوره تشکیل کیږي دوی ته تاوان کوي افغانستان کې دا باور موجود دی چې موږ یو اصلی ملي
اندیشه لږ پیراتول شو هغه پاکستان دی همدغه خبره ده باسین بریال صاحب همدغه خبره ده چې د 14 نوروز ته هم او داسې اټکل کیږي چې ولسمشر غنی د راتلون کې افغانستان د کابل د پروسی په نوم کوم کانفرنس د شنبې پروس کیږي د دې لپاره ترتیبات د سنولي وو چې د پاکستان د پاکستان د غوړستي کړنې په افغانستان کې په دې باندې بټینګار کوي او دلته په واشنگټن کې هم په عمومي باور داسې دی چې په پاکستان باندې ساحت انګه شوې ده د پاکستان سیاست دلته د دینی حکومت سره خ نه دی چلیدلی او پر پاکستان فشار ډیر دی خو د دې 14 نوروز ته اوس بیرته په کابل په حکومت باندې فشارونه ډیر سوي دي د دې مظاهرو په اړه باندې یو لند راپور از مو خبريال رحیمګل څارون جوړ کړی دی دا اورو او درنو اوریدونکو باسین بریال د افغانستان د چارو شنونکي او حقوق پو از موږ سره په ټلیفون کې میلمه دی د ټلیفون لاري دوه دقیقې راپور اورو او بیا تاسو ته واردر کوو چې د باسین بریال صاحب څخه پوښتنه وکړي دی راپور ته وګنيسو
د کابل د شیرپور په سلور لارې کې د تیر ورځې د لاریون کوونکو احتساب نن هم دوام درلود په دې خیمه کې راغون شوی د تیر ورځې لاریون کوونکو دي دوی یو ځل بیا خپل غوښتنې تکراروي د احتساب خیمه ته د ولسی جرګې غړی لطیف پدرام هم راغلی وو پدرام خپل غوښتنې داسې مطرح کړې
اخرین خاصه مو ته
غوښتنه مو د حکومت بدلون د موقت حکومت ایجاد د غنی او عبد الله استفاغان دي
د تیر ورځې لاریون چې د لاریون کوونکو په وینا د زنبق د سلور لارې د 14 قربانیانو ته د عدالت غوښتنې لپاره تر سره شوی وو په خپل د زنبق په سلور لارې کې د امنیتي ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ د ټکر لامل خنړی شو د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن په ارکی په امنیتي ناسته کې لوی سارنوال ته دند سپارل شوی ترڅو د دې پیښې سړنه وکړي او عاملینه مجازات کړي خو د کورنیو چارو وزارت امنیتي موین جنرال مراد علی مراد بیا ځینې واستوال ګرموي
متاسفانه د جمعې په ورځ موږ د هیوادوالو مدني تظاهرات د یو شمیر هغه افراد له خوا چې د لاریونونو تجربه نه لرله او په لاریونونو کې مسله ګډون کړي وو نظم یې اخلال کړ او د 15 هیوادوالو د وژل کېدو د څلورو د ټپي کېدو او 19 پولیسو د ټپي کېدو لامل سول
خو ځینې مدني فعالان چې تیر ورځې په لاریون کې برخه لرله پولیس او په لاریون کې ځینې برخه وال ګرموي
یعنی غیر حقوق بشری دی یعنی غیر دموکراتیک حرکت د ځینې افسران یا سربازان لخوا چې دا متاسفانه خشونت په تظاهرات یا دموکراتیک تظاهرات په خشونت تبدیل کړه او د دې په منځ کې د مظاهره چانو په منځ کې ځینې کړای هم داسې وو خوشتل چې فضا هم داسې شي چې متاسفانه د زموږ تاسو سربازان دا وضعیت ورته مساعد کړه
لاریون کوونکي وای دا لاریون په سر کې سیاسي نه بلکې په بشپړ توګه مدني او سولې ایزو خو د دوی په وینا ورسته ځینې سیاستوال یې منځته ورغلل
بیا در دینه روز مویجا
زموږ راټولول فیسبوک کې وو نامر الله صالح نه مزیا مسعود هیڅ چا موږ نه وراويستي دا چې ورسته راغلل او سیاسي استفاده یې کوله دا جلا خبره ده
کابل له څو ورځو راهیسې د پیښو شاهد دی په دغه ښار کې نن کوټلي امنیتي تدابیر وو لارې او وټونه د خلکو په مخ تړلي وو رحیم ګل څاروان آشنا تلویزیون کابل
درنو اوریدونکو ستاسو واردی اباسین بریال صاحب ستاسو پوښتنو ته جواب وایي مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه چا ټلیفون کړی دا
سلام علیکم صاحب. امیر خان خبری کوم سویزلند. سلام
صاحب. امیر خان صاحب محترم خدمت. امیر خان صاحب تاسو ته خراغ لاس ته مهرباني.
مهرباني تاسو نه. زما پښتنه دا ده چې د افغانستان خلک د پخلاص او فکر پخلاص او خلاص او غوغو وروي. کچره کې مخته امریکایانو امنیت راوستای دا خط دا د وره ز مخته کوم املا وشه دوی ته خپاتم کې د خبر معلومات لري چې کومه طرف راغله چا وکړه
د افغانستان تاسو وایئ چې د بهرانيانو مرسته د کابل د حکومت سره خصوصا د امریکا تاسو پوښتنه هم داده کنه اوس واخستل شو مانه نه بل وای مهرباني
افغانستان خلک دا کلری چې د امریکای سپارتا دی روسی سپارتا دی برتانی سپارتا ورشي مظاهره وکي دارک دروازه ورواز کوي
کور ودان وخت سل سو پښتنه اساسي وخت کم ده مهرباني یو بل ټلیفون اخلو مهرباني وکړي د کوم ځای څخه چا ټلیفون کړی ده او خدا ټلیفون قطع سو یو بل ټلیفون مهرباني وکړي د کوم ځای څخه چا ټلیفون کړی ده وعليكم السلام
محمدین حیران خبر کوم له پکتیانا
محمدی د ایران له پکتیانا مهرباني
تا ته سلام او نعمت سلام
علیکم سلام مهرباني پښتنه وکړه
له سلام دا خو تحسین دی شایدانی او مجم ګورو چې ټول
خدا ټلیفون
داران دا ټول مطلب کپه تاسو یې په مخامه خبرو کې دی ډیر پاک او شفاف خبرې
شي
په عمل کې مطلب
یې دی عمل په کړای خپل عمل کې عمل نه پکې ایمان نه کور ودان ساس ټلیفون هم داسې قصو بریال سي د لومړی پښتنه سي مهمه پښتنه موږ تاسو په خبرو کې ډېر ورته باندې باغونه کده د امیر خان د سویټزرلند پښتنه کړی و د بهرانيانو نقش خصوصا د امریکا په دغه اوسنۍ شرایطو کې مهرباني
مهمه مسله دا چې په افغانستان کې لوی سوال دا دی موږ امنیتي او ستراتیژیک تړونونه د امریکای سره د سب خاطر باندې ځپل دي د پاره چې موږ ورته یو مشخص ادرس ورکو ځانونه نه پساتو خو لږ تر لږه دا حق لرو چې و پوښتو چې د ترهګرو ځالې د افغانستان په کلو کې دومره نه دي لکه پاکستان کې چې منبع عمل ته دغه د تمویلي دي د هغې د وسلې ورکول کېږي په بوشکو کې حتی دغه باروت راځي پوښتنه دا ده چې ولې په هغوی پسې هلته اقدام نه کېږي دویم مسله دا ده چې وو دی رښتیا وایي موږ ته حکومت یوازې همدومره مکلف دی چې ورته ووایي چې پولیس دې باید د پوستې مخې ته ولاړ نه وي موبایل کې د ګوتې نه وایي هغه د چک پوینټ کې صحیح تلاشي وکړي تورو ششو موټرو د کتلو صلاحیت یې ورته ورکړل شي او د کابل هم د دروازو امنیت یې ونیول شي تر څو ترهګر راننه نه وکړي او دننه چې کلبي باید جدي حالات چې وي هغلته ډېر جدي امنیتي تدابیر وشي اما اصلي اشاره هم دوی ته ده چې دغه د مظاهرو ځایونه یا ادرسونه غلط شوي موږ باید همغو سفارتونو ته ورشو چاته چې وایي د پاکستان د سفارت مخې ته باید په بار بار موږ مظاهرې کړې وای د ایران مو کړې وای د امریکي سفارت په مقابل کې باید کړې وای د روس مو کړې وای چې دا ستاسو د نیابتي جګړې میدان نه دی افغانستان خلک په دغه جګړه کې هیڅ نقش نه لري دا جګړه پردی جګړه ده او موږ نه غواړو نورې قرباني وسی وو ته ترهګرۍ لپاره تر ټولو ډېره قرباني افغانانو ورکړې بالا بس ده
بریال صاحب د دې اوسنیو شرایطو
د دې کوم سره صادقانه مرسته وکوي
سمه ده صادقانه مرستي غوښتنه به وکړو خو دا هم باید په نظر کې ونیسو چې دغه سی اوسنیو شرایطو کې د بدرې ورځې چې مظاهره کیږي د سین د تشنج او د یو قسم تشویش حالت په کابل کې موجود دی اما بیا هم خلک وایي چې د امریکا یا د بهرنیانو موجودیت د وزي ضمانت ورکوي د دې اوسنۍ وضعیت چې تر څو دوی په کابل کې موجود وي حکومت او نظام موجود دی
زه فکر کوم تر کله به امریکایان مونږ ساتي او زمونږ پر سرونو به ولاړ وي افغانستان باید خپله د دې توانایي پیدا کړي دا ولس باید نور را بیدار شي ګوره یو حقیقت نسترګې ما پټوي همدغه طالبان په کلو کې زمونږ په کورونو کې چای او ډوډۍ خوري هغه غلطه پاتې کیږي اوسېږي دا خلک ورته تر یو حد پورې احترام هم لري په داخل کې سیاسون ورسره په کابل ښار غوندې ځای کې ورسره منافقت کوي تر ټولو محترم میلمانه د مجلسونو دوی وي چې لوړې کې لري تبلیغات یې د کابل نه کېږي تاسو وګورئ اعلامیه د طالبانو ټولې د وزیر اکبر خان په بار بار صادره شوې مونږ دا وایو چې حکومت باید دې په
یعنې خلک هم باید طالب ته چای ډوډۍ ورنه کړي او همداسې د حکومت د سمون هڅې هم وکړي عباسین بریال صاحب مدنی فعال د حقوقو د حقوقي چارو پوه او استاد کور مودان ستاسو د وخت او د دې موضوع د تشریح کولو درنو اوریدونکو پروگرام په دې ځای پای ته رسیدي او ورسته خبر ده چې ډاکټر صاحب عبدالله اجرایی رئیس نن ویل چې زما پر استعفا باندې د افغانستان په وضعیت کې قسمون راځي دی به استعفا ورکړي خو ګمان نه کوي چې وضعیت به د ده په استعفا باندې ښه کیږي پروگرام په دې ځای پای ته ورسېدو ستاسو ټولو نه مننه تر بلې ورځې پورې